ډیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي تاسو قربانې یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکا
د ډیوه خبري خبرونه پیل شوله او بیا هم تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د مې د میاشتې دویمه نیټه ده او دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنيمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده تاسو پام راګرځو لومړی هم د خبرونو سرټکو ته
پاکستانی چارواکو د وایس اف امریکا ډیوه خبریال ته ویلي په قبایلي سیمو کې به د اکتوبر په میاشت کې بلدیتي یا ځایي انتخابات کیږي او حکومت به د پولیټیکل ایجنټ د ټیکسونو یا د مالیو د راغونډولو اختیار هم ختموي.
بل خوا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د نن اووه کاله وړاندې امریکایي ځواکونو هم په دې ورځ د القاعده پخوانی مشر اوسامه بن لادن وژلی و. په ایبټ آباد کې د هغه وژنې او د کلونو راهسې هلته هغه د استوګنې په سر د پاکستان د ریاستی ادارو په بې خبرۍ باندې پوښتنو ته تر اوسه ځوابونه نه دي ویل شوي.
او د پاکستان په ناکراره بلوچستاني ایالت کې لژکي هزارګان وایي چې د هیواد پوجي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د هدفي وژنو په ضد فریاد کړی.
په خبرونه کې نن دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو د خبرونو سرټکي هم اوریدله. په دې خبرونه کې تاسو لپاره مهم راپورونه لرو نو زموږ سره ملګری پاتې شئ. لومړی راپور ولوري ته ځو چې د قبایلي سیمو په اړه وندې او د پاکستان په قبایلي سیمو فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې حکومت په یو شمیر عملی اقداماتو کار پیل کړی دی چې په کې په سیمه کې پولیس ته د امنیت ذمهواري ورکړل کیږي. دغه خبرې د ډیوا خبریال او څیړنکار را اسماعیل خان چارواکو په حواله باندې کړی دی. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ چې د اسماعیل خان سره خبرې شوې دي.
غټه خبر خو پدې کې ټول کې مهمه او غټه خبر پکې دغه ده چې حکومت پدې تلاشوي دي چې د دې کال د اکتوبر په میاشت کې په ټولې فاټا کې به د لوکل باډیز یا د بلدیاتي ادارو لپاره انتخابات کیږي. زه تاسو ته وایم چې د دې لپاره د ډی لیمیټیشن یا هله قبادیانې خوانه شوې دي. پای باندې کافی کار شوی دی او یو قانون د لپاره ډرافت هم تیار شوی دی. یا باندې قانوني دا د مختلف چې د وختو کم یو ځل انتخابات شو د بلدیاتي دا غنه بالکل مختلف دی. د کې زیات کردار دی د بلدیاتي د پولیټیکل کردار پکې دومره زیات نشته دی. نو د دې د ډرافت ریګولیشن چې کم دی دا بیا حکومت دا خبر نافذ العمل کیږي. د پریزیدنت دا خبر ایت ایگزیکټیو اورډر په ثرو باندې نافذ ول ملکیږي او بیا به الیکشن کمیشن ته ویل کیږي چې هغه حلقه باندې نو په دغه باندې د انتخاباتو تیاری کوي.
نو اسماعیل خان صاحب آیا د حکومت چې د نو خپل تیاری نیولې دي او که څنګه؟
بالکل دا څه چې د دې حکومت څه ته ویل چې حلقه باندې نو باندې کار شو پر ریګولیشن باندې په قانون سازه باندې کار شو دا ټول عمل په کار چې دغه ټول د فاټا ریفارم چې کوم یو باندې وغټ کار شو دا دغه د لاندې پکار د دې عمل درآمد شو. حکومت په ټوله مسله د فاټا د خیبر پښتونخوا سره په انضمام باندې خطا ځکه چې په مولانا فضل الرحمن او اچکزی صاحب د دې سخت خلاف وو. دغه د وجنه د صبره نور پروسې چې پکې دي او صبره اقدامات وو چې ټول حکومت هغه ټول په ځای باندې ودرېدل. اوس پتلوتلو کې بیا حکومت اوس دې ته پاره خو دې چې اوسه طریقہ باندې د فاټا د چکم د بدلون یا د ریفارم د اصلاح لپاره چکم اقدامات دي. نو هغه کې چې څه کول شي هغه اوسو کې او چکم غټه فیصله ده د انضمام هغه د انتخاباتو نه پس پدې باندې او کې په مشورې په عمل پیو کې.
اسماعیل خان صاحب دا خبره تر کومه ځایه پورې سمه ده چې وای د پولیټیکل ایجنټس چې دی هغوی څخه به د ټیکسونو د جمع کولو اختیار سمدستي توګه باندې واخیستل سي؟
بالکل دا پکې یو خبره شوه چې د پولیټیکل ایجنټانو به د خلکو د ټیکس غستو په مختلفو سیزونو باندې به ټیکس غستو او دا هغه به بیا د غیب ثواب دي باندې چې هغه به څنګه خرج کوله او دغه په وجه باندې به کم دي د خوراک سامان یا نور سامان د سیزونو چې سمون تل هغه باندې ټیکسونه لولو خلکو تلته سيزونه ګرانو د نو صبح د صبح یا د نور دین په نسبت. نو هغه حکومت یو فیصله وکړه چې دا ټیکسونه چې کم پولیټیکل ایجنټ د دې کلکشن کولو راغونډول به ټیکسونه به لګول هغه باندې فوري تور باندې باندې ولګېد. بل چې کوم د پدې کې یو فیصله زتا سوې مې یو پکې دام فیصله شوې ده چې پاټا کې چې کوم زینا کم ایجنسی کې چې کوم زینا لکه تاسو زوم پار چنار یا د ډنډی کوتل یا دارنګ نور زینې چې کوم دي چې کوم اربن سنټرز ګرځول شوې دي نو ال تکيبا د پولیسینګ د پرپسز د پاره د قانون د نافذل کول د پاره باندې دغه لیویز استعمالي الته کې ودا دام یو پروسس چې کوم د فرنٹیر کرائمز ریګولیشن دلان دی د کلکټیو اجتماعي ذمہواره یا ټریټوریل چې کومو علاقائی ذمہواره دلان دی چې کوم دغه نو هغه ګریجوئلی به د اربن سنټر نه به چې کوم دی کوم په استعمال کې چې کوم خارجه علاقې یو قسمه ده هغه نه به په تدریج دی اف سی آر ختمي چې سمره سمره لیویز برتی کیږي داغي ټریننګ کیږي هغه به بیا نور نور زین ته لیګل کیږي الته کې به دی عملداری به دی غکې په خپل نافذ العمل کوي الته نه به بیا دا سی آر چې کوم دا کوم شکول دی به سره ور سره ختميږي.
او اسماعیل خان صاحب څه غنی چې دغه ګامونه چې حکومت اخیستي دا د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام یا د ورګډولو لپاره یو بل ګام دی او کڅنګه
دا بالکل دا مو تاسو ته چې دا چې کوم د فاټا د مین سټریمینګ یا د انضمام چې کوم یو پیکیج او پلان تیار شو دا دغه د خبرې ټوله دغه برخه وي.
صحیح. او اخیرا نه پښتون اسماعیل خان صاحب چې آیا اف سی آر د ختمول لپاره څه اقدامات اخستل کیږي یا اخستل سوي کڅنګ؟
بالکل دا چې د دې لپاره تاسو خپله تر چې اوس سېنات داړه هم د دې منځوري وشواله د قومي اسمبلی نه مخکې منځوري شو او د سېنات داړه هم منځوري شو اوس دغه لپاره نظام الته کې پځای پځای کول دي سمره لیوی زراځي نو دا دار اختیار چې کوم دي هغه برور او سیواکیږي او الته کې به د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن دي او بیا نور عدالتي نظامونه الته راځي د جرګې په سیستم کې نور پس د سیستم په سیستم په طریقه باندې.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب او د ځم په ساتي.
خزرمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او زو یو بل مهم مرکه ولورې ته چې د قبایلی سیمې باجوړ جنسي د قبایل د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان ویلي دي چې هغه په قبایلی سیمو کې په بلدیاتي انتخاباتو باندې اندېښنې لري. دغه اندېښنې څه دي ولې دي دغه ټول پوښتنې دي ورنه زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دغه مرکه کې چې تاسو ته وړاندې کوو.
دا چې د فاټا ریفارم دی صدا دا په وخت وخت باندې لکه څنګه چې د اصلاحاتو مسوده لیکلي دا په وخت وخت باندې په دې کې آئینی ترمیم راځي په دې کې به ایکس راځي او دا به مخ توړان دي دا تقریبا په دې کال دوه کې به دا کمپلیټ شي. د دې اولنې سټپ خداو چې د هایر جوډیشری د پیښور های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن او چې هغه فاټا د ایکستند شو مونږ هم سینسه په دې ختم وکړو اوس دویمه مرحله کې دا چې د پولیټیکل ایجنډا د پولیس اختیارات واخستې شي د نیوی سیال کمانډنټ دی نو په دغه سلسله کې دا نه قدم هم د ستاینې وړل چې د پولیټیکل ایجنډا د اختیار واخستې شي د ډي پی او برابر لیول یو سړی به ابرازي او هغه به د پولیس اختیارات یا د نیوی اختیارات به داغه سره وي. بیا په اکتوبر کې چې دی کوم اعلان کړی د لوکل ګورنمنټ دغه سره د لک مخالفت درم ځکه چې دا کار دی د صوبایي حکومت او دا آئینی طور د صوبې سره تړلې خبره ده. د دې چیف ایگزیکټیو د صوبې وزیر اعلی د فاټا چیف ایگزیکټیو هغه گورنر دی او گورنر د تلسم ترمیم نروسته د فاټا نه نشي راتله نو دغه څه دا مسله ګوندل کېږي. نو زه دا یقین لرم چې ان شاء الله د اکتوبر نه مخکې مخکې به موږ ته صوبایي سیټونه مراکي او په خیبر پښتونخوا کې مرجر موشي انضمام به موشي. که دغه انضمام ونشي نو زما په فکر باندې دا ټول پروسس چې دی د بلدیاتي انتخاباتو دا به متنازع شي. خو داسې خبرې اورېدل کېږي دلته په اسلام آباد کې چې ګنیز ډېر زر به انشاءالله د صوبایي سیټونو غموشي اعلان به موشي او دغه څه به د خیبر پښتونخوا ډېر زر انشاءالله د خیبر پښتونخوا سره جوړ شي.
شابودین خان صاحب، تاسو ویل چې دغه اختیار خو د صوبایي حکومت ته چې د بلدیاتي انتخابات وکړي، ترڅو پورې چې هم قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سوي نه وي، نو تر هغه پورې خو د صوبایي حکومت اختیار نه دی. کېدای سي تر اکتوبر پورې دا کار و هم نسی، نو ځکه د دغه بلدیاتي انتخابات به مرکزی حکومت کوي.
نو دا ضروری خبره ده چې کدا د خیبر پښتونخوا سره شامل نشي، نو دا به د فیډرل لیک مطابق کیږي. به چې دا مسله زکه ته کوم چې دا به ګونځل کشي چې یو طرف ته د های کورټ د پیښور د لاندې منګه فاټارالو، او د ای لاندې چې کم یونټ پاکستان اغا د کم های کورټ سره راشین دا غي سره جوړیږي دا غي. نو دا اوس منګه عملی تور د خیبر پښتونخوا سره جوړ شي، دا غي نه پس چې د پیښور د های کورټ جوریسډیکشن فاټا دا غوول شوی دی. اوس کپه دی کې دا بیا بلدیتي انتخابات د فیډرل حکومت سره وتړلې شي، نو دا مسله نورم کړکېچنه کیږي. زه ځکه وایم چې اکتوبر لا ډېر لري دی، انشاء الله تعالی زموږ یقین دار چې په دې دوه درې میاشتې کې به انشاء الله په دې، بلکې زه دا یقین لرم چې په دې دوه میاشتې کې به دنه دنه انشاء الله د فاټا د خیبر پښتونخوا سره د انضمام دا فیصله وشي، دا سیټونه به راکړل شي. ګنې دغه څه به دا ټول پروسس ناکام کیږي.
او ته د ټول عمل کې شهابالدین خان صاحب، تاسو په اعتماد کې اخیستل شوی یاست او کنه؟
دا کوم وخت په وخت کېږي تاسو هم دا مسوده یو ځل دستخط شوی ده، دا د پدوانو پارلمان د دوانو یو قانون نن دستخط شوی ده، دا صدر صاحب هم دستخط کړی ده. اوس په دې کې چې کوم وخت په وخت باندې کومې تبدیلیانې راځي، نو په دې باندې د ټول اتل سوانو پارلمنټریان دستخطونه موجود دي، نو دې نه هیڅوک انکار نشي کولی.
او تاسو دغه اقدامات چې تر اوسه پورې سوي دي یا اعلانونه سوي دي، هغه کافي ګڼئ که د نورو هم ضرورت دی؟
لا ښکار نه، مګر په ځمکه نه ښکاري دا سره اعلان چې کیږي. موږ بله مطمئن شو چې موږ ته په ځمکه باندې ښکاره چې دا اقدامات وشو، لکه دوی د چیک پوسټونو خبره کوي چې دا به کمې راځي، سیول انتظامیې ته به دا سپارل کیږي، دا ټول دا ټیکسونه به ختمیږي. ټول لګټه خبره د ټیکسونو وایي چې د غریب سړي د مالګې وړو چینو وړو دالو نه به اغستل او په غټانو به خوړل، هغه خو نن نوټیفیکیشن شو خط به شو، ډېره لویه خبره وشوله. خو زمونږ یقین باله راشي چې د پولیټیکل ایجنډ بادشاهي ختم شي او د عوامو بادشاهي راشي. تر هغه پورې موږ انشاء الله ګورو، او منګه ډېر په مثبت انداز دې څه ګورو چې کوم قدمونه حکومت وچتې. زما یقین دار چې د دې نه به د اوسه پورې قبایل مطمئن نه دي دا کوم کارونه چې شوي دي. او اوس موږ ګورو چې دې دا اعلانونه وکړل چې دې دې عملي جامه ورکوي کنه، که عملي جامه ورکړه خو موږ مطمئن شو کنه. پسې په واقع کې ډزې وي، نو واقع کې ډزې ډېرې شوي، قبایل سره ډېرې دوکې شوي، دا هم یو دوکه شمار.
ډېره مننه شهابالدین خان صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
تاسو یو جهان مننه.
دا د وایس اف امریکا جبه دا قدر من اوریدونکو، خبری خپرونه تاسو دا وخت په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی سي، facebook.com/voa. او اوس هم یو څېړنې ولور ته تاسو پام راګرځو چې د القاعده ترګرې ډلې مشر اسامه بن لادن په کال 2011 کې هم په دانن تاریخ، یعنی د مئی په دویمه نیټه، په ابټ آباد ښار کې د پاکستان د پوج د تربیه مرکز سره نږدې امریکایي کمانډوزو ووژی. څېړونکي وایي د دغه پیښې اووه کاله تیرېدو وروسته هم د ابټ آباد د دغه پیښې د پاره چې رښتیا معلوم کړي، حقیقت معلوم کړي، کم کمیشن چې د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې جوړ شوی و، د هغه رپورټ له ولس ته نه دی په ډاګه کړل شوی. په دې اړه باندې به څېړنه اخلو زموږ له همکار پیرز برشاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره موجود دی. ستړي مسئ او په خیر علي پیرز برشاه صاحب.
په خیر.
که درته ووایسه چې د اسامه بن لادن د وژنې د تحقیقاتو لپاره د پاکستان حکومت د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې اووه کاله وړاندې یو کمیشن جوړ کړی و، که څه هم دغه کمیشن ځینې برخې په مطبوعاتو کې راغلي دي، خو دغه رپورټ لا تر اوسه پورې ولس ته نه دی په ډاګه سوی. علتونه څه دي؟
نو چې واقعي دا ولس ته نه دا په ډاګه سوی، او څرنګه تاسو وویل چې دا کوم رپورټ په مطبوعاتو کې راغلی و، الجزیرې ته دا لیک سوای وو، هغه ته یو کاپی ملاو سوی وو، او هغه بیا خلکو ته خو عام ولستا حکومت رسمي توګ نه دا په ډاک کړه. نو هغه څه چې کوم ورته اندازه لګیږي، هغه خو یو بنیادی وجه دا ده چې هغه باندې په هغه رپورټ شي نیوکه کړي دي، ډېره زیاته په حکومت باندې، په ریاست باندې، په فوج باندې، په استخباراتي ادارو باندې، او په هغه په ناکامي او هغه د غفلت او هغه په ناهلي باندې دا خبرې کړي دي. وایي چې څنګه یو داسې ترارګر چې هغه ټول دنیا ته مطلوب داغه نه کاله په پاکستان شي تیر کړل، او پاکستانی استخباراتي ادارو ته، پاکستانی حکومت ته، فوج ته، او سیاسی حکومت ته دا پته نه و. دغه علاوه پاکستان دا هنی وکې سوي دی په فوج باندې چې دوی سره دا ټول چې څومره هم بارني پالیسی دا هغه دوی سره دا او سویلین چې کوم حکومت دا غوی سره هیڅ نه ستا. دغه علاوه استخباراتي دارو باندې په دایسای باندې خاص کرنے وکې کړی شوی دی چې دوی یو خو نورو سره نور چې کوم پاکستانی ادارې دی هغوی سره دوی معلومات نه شریک کوي او هغه علاوه دوی خلق نسی بے پشتنے اورکی کی یا امرکی. نو دا ټول خبرې چې موږ کوم اوس پورې ارو اغا په داخ کمیشن رپورت سے هستا. نو مقصد دا ده چې هغه رپورت سے ډیره داسې خبرې دي چې کوم و حکومت پاره نه دی ټیک دی فوج پاره دوی دی ایمیج پاره. نو هغه وجنه دوی کوشش کړه دا چې دا رپورت خلکو ته ورجوت نسی او دا اول وار نه ده دغه مخشه هه چې موږ پاکستان تاریخ وارو نو داسې غټ غټ واقعیات چې سوي دي حمود الرحمن کمیشن رپورٹ و دغه علاوه بیا صحافت پر هر څه چې کوم حیات الله یو صحافي و هغه یو کمیشن جوړ سوای خو هغه رپورٹ اوسه پورې موږ ونه لیدای او په هغه شه داسې لیدسې چې حکومت ریاستی ادارې پکښې ملوث وي. نو دغه وجه نه دوی دا نشکاره کوي ولې چې دا ډیره غټه یو ناکامي وه او که فرض کا دوه خبرې وي خلک وایي چې یا پاکستان ته پته وه او دوی پټ کړی وو یا پاکستان ته نه وه پته او دا پخپله پټ وو. نو په دواړو صورتونو شه دا ډیره تشویش خبره ده چې پاکستان ریاست که فرض کا دا سړی ساتله او میلمه وو نو دا ډیره تشویش خبره ده چې یو طرف ته خو دوی ترهګرۍ په خلاف وایي چې موږ جنگ کوو او بل دنیا ټول نغر ترهګر دوی په خپل کور سے ساتلی وو او که فرض کا دوی ته نو پته بیا ډیر تشویش خبره پدرا ده چې یو دومره غټ فوج یو دومره غټ استخباراتي ادارې او ریاست ته دا پته نه لګي چې دنیا ټول نه خطرناک ترین سړی دوی په ملک شپروت دا او دوی ته اندازه نستا. نو دغه ډیره خبرې دي چې کوم حکومت پاره شي نه وي او وی به بدنامي وي د فوج بدنامي وي دغه په وجه نه دوی کوشش کوي چې دا پټ وساتي او ولستا په ډګر نکی.
او پیر زبیر شاه صاحب د القاعده د مشر اسامه بن لادن لوژنې ورسته په سیمه کې او په خاصه توګه افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ په حواله سره اوس وضع څه ډول ده؟
نو ترهګرۍ خو موږ وینو چې کوم بل ورځ کابل سه وسول دغه نه مخښه یو بل پسې چې کومې حمله کېږي تشدد زیات سوای ده دا سزوینه اوس هسته په افغانستان سے چې اکثر تر هرګرو عملداري ده او سکوم لیټر سیګار رپورت راغلی دا هغه شه دا وایي چې 15-55% په حکومت په لاس سے دا نور داسې علاقې سته چې حکومت عمل دخل پکښ ډیر کم ده او دغه علاوه موږ دا هدا چوکالو شه القاعده ډیر لیډران مرسول په افغانستان شه مرکل ډرون حملو شه مرکل پاکستان شه نه نه امانه د خیال چې القاعده هغه مضبوط ده هغه شان زور شه د څرنګي اول وا خو بیا هم اوس پورې دوی موجود دي اوس پورې دوی کسان عملیات کوي نور تر هرګرو سره مرسته کوي خو افغانستان شه اوس داعش په نوم ډله راغلی ده هغوی عملیات کوي لګیا دي حقانی شبکه ده. نو مقصد دا ده چې القاعده نسته هم خو دوی دومره خلک ټرین کړي دي او دومره اثر سته او تشدد نور داسې ترهګر ګروپونه سته افغانستان شه اوس هم باوجود چې دا اسامه بن لادن هم ورسوای چې هغوی اوس هم ترهګرۍ کوي او هغه علاوه دا ده چې کوم ایمن زواری دا چې القاعده اوس مشر ده هغه هم دا ویلې کېږي چې ګمان ډیر دا ده چې پاکستان شه بچیرې دا پټ وي او مقصد دا ده چې هغه مړ ده خو هغه تنظیم اوس هم ستا ډیر زړور نه ده خو اوس هم لیات کوي او ترهګر شکه کړ ده.
ډیره مننه او ځم پام ساتي.
ډیره مننه.
زه چیوه خزایم.
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامل خان میا خیل دي. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شادي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو دی وا ګورې قدر منویدونکو رازو یو بل راپور ولورې ته چې د بلوچستان د هزار ټولنې په تړاو دی چې د پاکستان د ستري محکمې مشر قاضی میا صاحب نصار په بلوچستان صوبه کې د شیعه هزار ټولنې کسانو په هدفي وژنه باندې له خپل اړخه د پلټنو ګام یا سوموټو نوټس اخستې دی. هغه ویلي دي چې هزارګان له ویرې څخه عدالت ته خواست نشي کولی. نور تفصیل یې تاسو ته اسلام آباد څخه په راپور کې وړاندې کوو.
د ستر محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د هزاره شیعهګانو د هدفي وژنو په لړۍ سخت اندېښنې ښودلې دي. مشر قاضي ویلي چې هزاره شیعهګان دومره زورولي شوي دي چې دوی د خپل ځان سره کېدونکي زیاتو په سر عدالتونو ته خواستونه هم نه وړي، او تر دې پورې چې دوی په روغتونونو کې د علاج او په سکولونو او پوهنتونونو کې د زده کړې لپاره د داخلې د حق نه هم محرومه ساتلې کېږي. جسټس ثاقب نثار د هزاره شیعهګانو د هدفي وژنو نو په اړه امنیتی ادارو ته د عدالت پر وړاندې رپورت پیش کولو امر هم جاری کړی دی. دا په داسې مهال چې په کوټه کې د هزاره شیعهګانو د هدفي وژنو پر لپسې پیښو په سر دغه ټولنې خلکو په احتجاج لاس پورې کړی و، او بیا تیر ورځ د پاکستان د فوج سر لښکر لخوا کوټې دورې په مهال دوی ته د تحفظ باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاجي پرلتونه ختم کړي و. د فوج سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوه سره د هزاره شیعهګانو ملاقات کې د ملي اسمبلی پخوانی غړی او دغه ټولنې یو مشر سید ناصر علی شاه هم موجود و، او دی وای چې د پاکستان د دوه مهم ریاستی ادارو مشرانو دوی ته ورکړی شوی باورونه الګه ټور ثابتې دي چې د دوی د وژنو پیښې ودرېږي او دې کې ککړ تنان ونیول شي.
افتخار د چودري په زمانه کې د سوموټو په 2013 باندې په مارچ 2013 باندې اخیستل شوی چې په خپل پښته هم پاره نو سوموټو خو وخت سره مګر د دې د سوموټو یو نتیجه نه وسته بعد کې بس هفته بعد بیا بل بنچ وسو بیا پنځه لس ورځ بعد بیا ولاړه دا ختم شو. نو سپریم کورټ دې سوموټو اخیستی شي زه خو په دې کې اعتراض نه لرم. څه خبر ده کا یا او سپریم کورټ یا د چیف جسټیس سوموټو اخلي د چا په کلینګ باندې؟ نو په شرط دا ده چې سوموټو کم سي کم دا د دیغه یو ریزلټ د دیغه یو اوټپټ دا خلک ته معلوم شي.
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه جسټس ثاقب نثار دا هم ویلي چې د هزار شیعهګانو په هدفي وژنو کې ککړ ډلې په جار عوامي غونډې کوي. پاکستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې د شیعه مسلمانانو د وژنو مسؤلیت اکثر له لاکارونه ګرځولې شوې مذهبي تندرو ډلې لشکرې جنگوي په غاړه اخلي، او دغه تنظیم سره خواخوږي لرونکي جماعت اهل سنت نومې تندرو ډلې مشر تیر کال د هغه وخت د کورنو چارو وزیر سره ملاقات په سر په ټول هیواد کې سخت غبرګون پلیدو کې راغلی و. او د کوټې هسپتال د خونړې ترهګر حملې د پلټونو لپاره جوړ جسټس قاضي فایز عیسا کمیشن هم په خپل رپورت کې په دغه ملاقات سخت ټکونه کړي وو، او دای د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد د کامیاب عملیاتو په داوو یو سوالیه نشان ګرځولی وو. دا کوم لومبي ځل نه دی چې سترې محکمې د هزاره شیعهګانو د زورولو یا بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو سره تړلې پیښو نوټس اخیستلې وي، او دې نړوان دی هم بلوچستان امنیت کیس فیصله کې اعلی عدالت په ایالت کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې فوزي استخباراتي ادارو په لګوتې اوچتې کړې وي. خو د دې باوجود په ایالت کې دغه جرمونو کې ککړ تنانو په ضد څه کاروایې په لیدو کې ندی راغلي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا جبه د کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم زو د کوټه لوري ته چیرې چې په کوټه کې د شیعه هزاره ټولنې مشرانو وروسته له هغه خپل احتجاج ختم کړ چې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه تیر شپه له هغه سره لید کاته وکړه. په کوټه کې هم د شیعه هزاره ټولنې د هدفي وژنو په ضد فعالی وکیلی او د ټولنې یو غړی جلیله حیدر مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی جنرال باجوه ته د هزارګانو د هدفي وژنو په ضد فریاد کړی دی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د مدني ټولنې فعال غړي جلیلہ حیدر ایډوکیټوی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې د زاره کبیلې د وګړو د وژنو مدعا ورته وړاندې کړله. په دغه ملاقات کې لدی سره د زاره کبیلې 15 شج نوري ملګری وي چې دوی تیر شپه په چاونی کې لدی سره ولیدل.
ہم نے یہ کہا کہ 3000 لوگ مارے گئے جس میں ہمارے 10000 سے زیادہ یتیم اور انجرڈ اور بیوائے ہیں، تو ریاست نے ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ نہیں کیا.
موږ ورته وویل چې زموږ تر 3000 کسان وژل شوي دي، دا هغو تر 10000 زیات یتیمان، کونډې او ټپیان دي. ریاست د دوی د بیا رغونې لپاره هیڅ نه دی کړی، یوازې 10 لک روپۍ ورکي او وایي چې زموږ مسؤلیت بشپړ سو. جلیلہ حیدر ایډوکیټ وایي چې زموږ و اقتصاد ته ډیر زیان رسیدلی دی، موږ د باندې نوکری نسو کولای، د ماشومانو تعلیم ډیر خراب شوی دی، له کوټ ښار څخه د باندې هم نسو تللی. جلیلہ حیدر ایډوکیټ وایي چې موږ د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته دا خبره هم وکړله چې دا زاره په قتل کې ککړ خلک اوس هم په ښکارا باندې ګرځي، چې د اعدام له سزا سره مخامخ دي هغه جنایتکاران چې زاره وګړي وژلي دي، د دوی پر پانسی کولو دي په سملاسي ډول باندې عمل درآمد وسی. د فوج مشر و مرکزی وزیر ته وویل چې وستر قاضي ته دي په دې باب وویي، ولې چې د دوی د هزارګانو کونډې وایي چې د پېښور آرمی پبلک سکول له پیښې وروسته پوځي عدالتونه او پوځ په وخت
سی بي قاتل کو نه سزا ہوئی نه گرفتاریا ہوئی ہے جس ان کا اعتماد ریاست سے ہٹ گیا.
یو قاتل هم نه دی سزا سوی او نه څوک نیول سوی دی، لدې ځخه پر ریاست باندې د خلکو باور ختم سوی دی. جلیل حیدر ایډوکیټ دا خبره هم وکړله چې د پاکستان د پوځ و مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته دا خبره وکړله چې ریاستی ادارې دلته خلک ډیر تنگوي.
انفورس ڈسپیئرنسز پہ بھی میں نے بات کی کہ بلوچستان کا جو مدہ ہے انفورس ڈسپیئرنسز کا
په زور باندې د خلکو د بے درکه کېدو په حق لبانې هم خبرې اترې وسوي چې په بلوچستان کې په زور باندې د خلکو بے درکه کېدو ستونزه دي اواره کړي، د دې تر ټولو زیات زیان وایواد ته رسي. جلیلہ حیدر ایډوکیټ پر مخ زیاته کړله چې جنرال قمر جاوید باجوا و دوی ته دا خبره وکړله چې پایواد یو نصاب رایج کوي، د تراګری په ضد به نکټا نور پال کی او د کامی عملیاتو و پلان ته به بیرته کتنه کوي، چې چیرې نیمګړتیاوي وي هغه به لري کوي.
بس یہ ہماری ملاقات تھی، انہوں نے یقین دہانی کرائی اور ہم نے آ کے اپنا درنا ختم کیا.
داز موږ لیدنه والا چې د پوج مشر ډاډګیرانه راکړل، موږ راغلو بیا مې خپل احتجاج ختم کړی. خو د پاکستان د پوج د عامه اړیکو څنګه د آی ایس پی آر له لوري له تر اوسه پورې د دې خبرو پخلای نه دی سوی. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
سو د راکیا نو اوریدل چې څنګه دلته په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
د وایس اف امریکا ډیو د کتر من اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري، خو وخت سوی دی د اونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره. او د نن ورځې موضوع هم پښتون ژغورنی غورځنګ ته په پاکستانی مطبوعاتو کې ځای په دې اړه باندې له څېړونکو سره خبرې سوی دی او کوربه دی رحمان بنهرای.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، د واشنگتن ډی سی څخه زه رحمان بنرایم. د تیرو 3 میاشتو راهیسې د پښتون تحفظ موومنټ لخوا په پاکستان کې د خپلو غوښتنو لپاره د روانو جلسو وروستۍ جلسه په سوات کې شوې ده، خو د پی ټی ایم مشران اوس هم وایي د دوی غونډو ته د پاکستان اخبارونه او ټی وی چینلې ځای نه ورکوي. په دې موضوع د باس لپاره د وایس اف امریکا اردو څانګې خبریاله او د کتاب اباؤٹ د ډیموکراسي ټرین لیکوالا نفیسه حد بیدا وخت په سټوډیو کې زما سره ملمنه شوې ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ریسنٹلی پاکستان سے ہو کر آئی ہے اور آپ نے کتاب بھی ایک پاکستان میں بہت عرصے سے آپ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اباؤٹ دا ڈیموکریسی ٹرین. پاکستان میں لافتہ
په پاکستان کې د بدرک کړې شو او نورو موضوعاتو باندې احتجاج کوونکو تحریک پی ټی ایم مشران وای چې د هغوی خبرونه نیخ په نیغه نه خودل کیږي، دا سی ولې کیږي او آیا د دې څخه خبر ونیول شي؟
کیوں ہو رہا ہے اور کیا اس سے خبر دب جاتی ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پشتون تحفظ موومنٹ میں اتنے تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ میڈیا خود بخود مجبور ہو رہا ہے کہ وہ ان کو کوریج دے۔
زما په خیال دا وخت په پښتون ژغورنې غورځنګ کې دومره په ګڼ شمیر کې خلک ورګډیږي چې میډیا مجبوره ده چې هغوی لزای ورکي. تاسو ته معلومه ده چې په ټی وی کمرشل او کاروبار کېږي، مطلب دا دی چې په چینلونو سخت فشار وي او دا چې هغوی پی ټی ایم ته ځای ورکوي نو اشتهارونه به ورته نه ورکول کېږي، ځکه چې هغوی د پوز پر ضد غږ پورته کړی دی. د ټی وی چینلو باندې نیغ په نیغه فشار دی، خو داسې ده چې اخبارونه ځای په ځای د پی ټی ایم ذکر کوي.
مینسٹریم پولیټیکل پارٹیز کو سپیس دی ہے، وہ پی ٹی ایم کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، اب آپ نے ریسنٹلی پاکستان کا ایک سفر کیا ہے، وہاں پر اخبارات اور ٹیلی ویژن کے چینلز کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، انٹرویوز کیے ہیں۔ آپ گزشتہ
تاسو پورستے ورځو کې پاکستان ته ورغلی وای، تاسو په پیښور کې د خپل کتاب ابورد د ډیموکراسي ټرند مخکتن هم کړی و، په پاکستان کې مطبوعات څومره حد پورې آزاد دي؟
پاکستان میں میڈیا کس حد تک آزاد ہے اس تناظر میں آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اور آپ کی وہاں پر جو لوگوں سے بات ہوئی ہے؟
آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اپنی کتاب پریزنٹ کی تھی پشاور یونیورسٹی میں، بہت مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو انٹیلیجنسیا ہے، انہوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ بعض اچھی چیزیں۔
فخر کوم چې ما په پیښور کې د خپل کتاب مخکتنه کړې وه، د پیښور تعلیمي یافته خلک په ډیرو خبرو پوه دي. فوز د کال 2014 وروسته په خپله تګلاره کې څه بدلون راوستی دی، لکه مثال په توګه د ضرب عضب عملیات یې شروع کړل. خلک اوس فکر کوي چې فوز په ترهګرو بری موندلی شي، خو په ترقی یافته ټولنو کې د اظهار د ازادۍ په رنګه فلحال په پاکستان کې نه کیږي. د هغې په وجه فوز په ځان تنقید نه برداشت کوي، همدا وجه ده چې په مرکزی میډیا کې تر اوسه پرې د پی ټی ایم ذکر نه کیږي.
کیے ہوئے معاشرے میں کہ آپ آزادی اظہار کی اجازت دیں، وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے فوج اپنے اوپر کچھ تنقید برداشت نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کو اس قدر کوریج نہیں ملا، بلکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں اب تک ایک بلیک آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔
پاکستان میں سیلف سینسرشپ کی بات بہت فخری،
پاکستان کے دا سیلف سینسرشپ خبر ڈیر پہ ویار سے رکھے گی۔ سیلف سینسرشپ آیا دا ہر ادارے و ہر شخص پاکلا یوشن پر ذہن کے ساتھ لکھے گی،
اس کا خیال یکساں رکھا جاتا ہے؟
یہ بڑی اہم بات کی آپ نے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ میڈیا بھی جس طرح سے عوام ہے وہ ایتھنک بنیادوں پہ منقسم ہو گئی ہے۔ تو مثال کے طور پہ سندھی میڈیا فقط
دا تاسو یہ وڈیرہ مهمه خبره وکړه، اصل کې میڈیا هم په پاکستان کې لکه د قومونو په لسانی بنیادونو تقسیم شوې دي، لکه د مثال په توګه د سند میډیا یوازې هغه خلک راولي څوک چې د هغوی خبره کوي، اردو میډیا د اردو ویونکو لپاره په ځړ کې ځای لري، انګلیش میډیا لیبرل ده، او په دغه چینلونو کې کارکونکي خبریالان بیا په ځان د خپلې آندې په پابندي لګوي، هغه یوازې هغه خبره کوي چې کومه د هغوی واکمنو ته قبولوي،
وہ پھر اپنے اوپر اس طرح کی سینسرشپ کرتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ وہی بات کو آنے دیتے ہیں جو کہ ان کا خیال ہے کہ ارباب اختیار پسند کریں گے۔
ٹھیک ہے، ایک پشاور صحافی اگر باوجود
یو پشاور خبریال کا تجربے، تعلیم اور مہارت باوجود ہم د جانبداری څخه کار اخلي، نو تاسو راته وایي چې کې دیشي د دې علتونو وي،
اس کے کوئی اسباب بھی تو ہوں گے، وہ اسباب کیا ہے؟
ظاہر ہے
پاکستان کے تناظر میں یہ سوال کر رہا ہوں میں۔
ہاں ظاہر ہے کہ ایک پورے تجربے سے آدمی گزرتا ہے، وہ صرف صحافی نہیں ہوتا ہے، ایک انسان بھی ہوتا ہے، معاشرے میں رہنے والا شخص بھی ہوتا ہے، وہ احساس رکھ
کارا خبر ادم یو خبریال یوازې صحافی نه بلکې یو انسان هم وی، او هغه د یوې تجربې څخه تیریږي، خبریال د خپل چاپیریال او په هغه کې د ژوند ادراک هم لري او فکر کوي چې د قوم د یو فرد په توګه د هغه سره څه کیږي، لیکن زما خیال دی چې خبریال باید هر قسمه فشار باوجود غیر جانبدار وي، د انسان په توګه هم سيزونو ته وکتل شي۔
نشانی ہے کہ آپ نے اپنی جانبداری کو ہٹا کر ایک انسانیت کی سطح پر چیزوں کو دیکھا۔
بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا.
بہت شکریہ.
اس گر چھ مطبوعاتوں کے د پختون تحفظ مومنٹ د جلسو اور پاکستان کے ددے پاکلا د مطبوعات و چلنتا پٹول نظر سنو سنگ تل شبی دی تابرات اڑان کبھی زم ہمکار عدنان رشید صاحب. جی عدنان رشید صاحب,
بنیادی صاحب د تیر اتوار پورس د پاکستان پیپل پارٹی تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گوندنو سیاسی جلسے کڑی دی. دغه جلسه د پاکستان په شخصي ټي وي چینلو نیخ پنيغه خوده لکېدلې. خو بل اړخ ته هم په دغه ورځ د سواد په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غونډه وشوه. د ټولنیزو رسنو تر مخه د پاکستان مطبوعاتو دغه غونډې خبرونه نه ورکول. حسن فاروقي په دې حق لا په فیسبوک لیکي, نن په ملک کې ټولې سلور جلسې وشوې, درې حلالې وي او یو حرام وا. خبریالا زوفین ابراہیم پر ٹویٹر لکھی, د جلسو پدی ورځ باندې صرف یوا ریختونی جلسہ د پی ٹی ایم جلسہ وا. هغه لکھی, هیڅ خبر نه ده که زمونږ میډیا ستاسو خبر ته ځای نه دی ورکړی, خو ستاسو پیغام د سوشل میډیا په لار هر کور ته رسیدلی. که یو اړخ ته په سوشل میډیا د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان د خپل حقوقو مبارزه کوي یا په هیواد کې په ځان شوي د ظلمونو قصې بیانوي, نو بل اړخ ته ځینې خلک په دغه غورزنګ باندې نیوکې هم کوي او دغه تحریک ته د شک په نظر ګوري. محمد عمر نمی یو تن په ټویټر لیکلی وو, د منظور پښتین پشا محمود خان اچکزئی او نواز شریف لاس دی. عمر لکی, نواز شریف غواړي چې فوج او نور ادارې د فشار لاندې راولي. اسپندیار بیٹنی په ټویټر لکی, اوس معلومه شوه چې افغان کډوال د پی ټی ایم جلسو انتظام کوي. اسپندیار یو عکس شریک کړی او وای دا وګورئ, یو افغان کډوال د سواد پی ټی ایم ونډه کې د پاکستان بې رخته اجازت نه ورکوي. د پی ټی ایم مشرانو په دغه اړه سپیناوی کړی او وای د دوی لخوا په پاکستانی بیرغ هیڅ قسم بندیز نشته. د سواد د غونډې مهمه خبره هغه یو شمیر ماشومان وي څوک چې د خپلو پلرونو او رکه کړی شوي خپلوانو په تکل کې دغه جلسې ته ورغلی وو او خپلې کیسې بیانولې. په سوشل میډیا یو شمیر کسانو لیکلي د ماشومانو دغه قصو دوی ډیر جوړولې دي. د بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکې فضل مولا زاهد په فیسبوک لیکي, که د دغه ماشومانو اوخو په تاسو څه اثر نه وی کړي او تاسو صرف د بیرغ لپاره فکر منګي, نو تاسو زمیر مړ شوي او د انسانیت نه بغیر سړی هیڅ هم نه وی. ډاکټر زی پښتین نومي یو ټویټر اکاونټ د یو شمیر ماشومانو جنکو عکسونه شریک کړي او لیکي, اے د بشری حقوقو لپاره اواز پورته کوونکو, د مسلم امه اتلانو, د مقدس جماعتونو محافظینو, آیا تاسو ته زما د لونو اوخ کې نه کاریږي؟ آیا د هغوی په سترګو او په زړونو کې د غم هغه سمندر تاسو نه وینئ؟ نو موړی لیکي, مونږ هم انسانان یو. نن ورځ لپاره هم دومره, خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده وی او اے ڈیوا. جی بنیر صاحب,
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ, فیسبوک وی او ای ڈیوا, ټویټر @ وی او ای ڈیوا, انسټاګرام @ وی او ای ڈیوا او پر یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
اوس خبر کوو د شکیل افریدی د پیښور د جیل څخه د اډیالا جیل ته د منتقلای. د نړۍ د ټولو خطرناک ترهګر اوسام بن لادن په لټولو کې د امریکا سره په کومک تورن شوی او په پاکستان کې د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو په تور کې قید شوی. شکیل افریدی د پیښور جیل څخه اډیالا جیل ته ولی ولېګل شو. موږ سره ملګری کیږي د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم افریدی صاحب. سلیم شه قمر ندیم صاحب, د پیښور څخه اډیالا جیل ته ولی ولېګل شو؟ دا سیمه په مطبوعاتو کې هم اورېدل چې ګنې هغه خوشی کېدونکی دی.
داسې خو خیر کنفرم څه خبرې مونږ ته هم څه پته نه لګي, خو چونکې د پیښور جیل نه وتل او بل چېرته تلل یا بل جیل ته تلل, نو دا طرف کېدی شي چې زر تر زره بری
کېدی شي چې زر تر زره بری کې. ترې وکیل په هیڅ کې داسې څنګه وایي؟
ځکه چې یو خو تاسو ته خپل چې کوم دې باندې الزامات لګېدلي دي هغه خو خیر دنیا ته پته نشي چې څه دي. یو خو دا ده چې هغه باندې کوم الزامات لګېدلي دي هغه ټول الزامات دي, لکه چې کوم خلکو ته پته ده هغه دی او چې کوم خلکو تنظیم سره امداد کولو هغه دی الزام دی نو هغه چونکہ ٹوٹلی غلط الزامات دی نو ځکه زه وایم چې اوس حکومت شوې ده چې یو بے ګناه سړی مونږ
لڑائی دا
څنګه د پیښور جیل نه لاړو هغه بل جیل ته یا بل زیتا نو دغه اغمدار په دې مئی کې په دې رات د روان روان میاشت کې مده په دې کې د وشتم تاریخ یا د وشتم تاریخ له بدغه وکاله پوره شي نو زه وایم چې دا وکاله سزا چې کومه ده دا د یو بے ګناه سړي لپاره دا هم ډیره زیاته ده خو چې اوس حکومت ته پتو لګي او اندازو شي چې بیا یو بے ګناه سړي څنګه په وکاله کېد کړو او پر خپل په خازي
نو خو دا هو بے ګناهي خو قمر دین سره دا هو بے ګناهي خو په کورټ کې بثابتي کې نو کورټ کې به کیس وی اوریدنه به وینو کورټ به دا فیصله کوي دا هو د خوشګیدو کنه سګ به کوي ځکه چې کورټ ته خو تر اوسه پورې دا هو خلاف چې کوم وکیلان دي حکومتي غم نه راغلي
نو خبره غټه دا ده چې کم عدالت خبره کوي تاسو د کم کوټ خبره کوي هغه چې هغه باندې کم د ایف سی آر کې جوړ شوی دی په فاټه کې او په فاټه کې څه عدالتونه دي او په ایف سی آر کې څه قانون دی څه د ایف سی آر قانون دی نو دې نه ټوله دنیا ښه خبره ده نو هغه نه خو موږ
گران لدن کو ہوم داو دنروز پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر زمان پر ونے پوے پانا www.voadivanews.com بانے ہم قتل شائع زر پروگرام قربا رحمان بنے رہے استاسو نوارم اجازت پل خیال ساتھ ہے
تاسو نیز خبرونه واشنگتن تو خیبر ولیدا او د محل زو بیرته د راپورونو ولورې ته چید په پاکستان کې د خبري اعلانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره یا فریډم نت ورک وای چې په تیر کال کې د پاکستان په کچا په ټولو صوبو کې د خبري اعلانو سره د زورونو او د غوي باندې د تشدد 155 پیښې ثبت شوې یا رجستر شوې دي. تفصیل یې د اسلام آباد څخه په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د فریډم نت ورک لاړه چاري سوي دغه بیان یې وایي چې تیر کال یعنی 2018 د مئی د لومړۍ نیټې څخه سږ کال یعنی 2018 د اپریل تر میاشتې پورې په پاکستان کې د جرنالستانو د زورولو وژلو او پر مطبوعاتو د بریدونو 155 پیښې مخې ته راغلې دي چې څرګندوي چې هر دویمه ورځ یوه پیښه مخې ته راځي. په دغه پیښو کې د جرنالستانو وژل، نیول، تښتول، پرې بریدونه کول، ټپي کول، دړکې کول یا سورول شامل دي. پورت وایي چې په دغه جرنالستانو کې 50 د ټي وي چینلو او نور د ریډیو ورځپاڼو یا د ویب پاڼو سره کار کوونکي جرنالستان دي چې پکې 50 جرنالستان وژل سوي هم دي. د ریپورت تر مخه د اسلام آباد د 55 پیښو وروسته پنجاب د 26 پیښو سره پر دویم، سند د 25 پیښو سره پر دریم، بلوچستان د 22 پیښو سره پر څلورم، خیبر پښتونخوا د 14 پیښو سره پر پنځم نمبر دی. او په قبایلی سیمو کې تیر کال د جرنالستانو د زورولو 14 پیښې مخې ته راغلې دي. په ریپورت کې په 90% پیښو کې مطبوعات په نقشه کولو ذمہ ریاستي ادارې او ایجنسی ګرځول سوي دي. د دې نه علاوه وسلوالې ډلې، سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې او د تورن تنانو لاړه هم مطبوعات د دړکو سره مخ دي. د پښتنو د لومړي تنظیم پښتون جرنالیسټ اسوسیشن لومړی ټاکل سوی صدر طاهر خان د ډیو ریډیو سر خبرو کې په اسلام آباد کې مخې ته راتلونکي د دغه پیښو په اړه وایي.
په دې کال کې بابل کې په نږدې 100 میاشتو کې د اسلام آباد کې جرنالستان او محلي شوې دي ټکول شي، لیکن پولیس تر اوسه پورې د دغه پیښو تحقیقات نه دي کړي. دا نه هر سړی په دې باندې بیا پوهېږي چې دغه کار به چا کړی وي، چې ګوتمن په خپله باندې هغه تحقیقات شایانه کی تحقیقات جرنالستان سره شریک نه کی نو تک کرنګ به څو پیسې او باندې کی دا به قسمت دی دا ماضی کې بشوی دی دا وسن کیږي او کدا غرنګ دا روایت پاتې شو نو مستقبل به هم بیا
خپل د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په پاکستان کې پر مطبوعاتو کې دونکې بریدونه د اندیشنو وړ خبره ګرځولې او ویلي چې هیواد کې امنیتي وضع د شکېدو وروسته په کار ده او چې جرنالستان د اظهار ازادي زیاته کولی سو خو د بدمرغه داسې نه ده ویلي چې په هیواد کې د مطبوعاتو د زورولو یو مایوسکونه تاریخ موجود دی. تیرونی ریپورټرز وداوت بارډرز نومي تنظیم له اړخه جاري سیوی یو رپورٹ کې هم په پاکستان کې پر مطبوعاتو کې دونکو پر بریدونو اندیشنې څرګندې سیوی وي او د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې د پاکستان نوم پر یو سل نه دیرش نمبر شودل سوی وو او دا هم ویل سوی وو چې په پاکستان کې خبریالان اوس هم د اسلامي تندرو او د هیواد د طاقتورو استخباراتي ادارو لاړخه د ګواښونو سره مخ دي.
بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA Diva، فیس بک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا د بلا کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د کابل ولوري ته چیرې چې په ورستیو کې په ځانمرګي بریدونو کې او بیا په ډزو کې لښتلج نه خبريالان وشل سي دي او سبا هم د مطبوعاتو د ازادي روز منځل کیږي. په دې محل باندې په کابل کې یو غونډه هم جوړه شوې ده او د وشل سو خبريالان ویل منځل سوې. حکمل روان سادات په دې رپورت کې نور جزئیات راکوي.
د هیواد په پلازمینی کابل کې د مطبوعاتو او د بیان ازادۍ ورځ ولمنځل شو، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان د رسنیو په تاریخ کې په خبریالانو مرګونی بریدونه بې ساري وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی بیان ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې دستوري ته ویلي، د تیرو کلونو خلاف سږ کال د مئی دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ د افغانستان د رسنیو او د خبریالانو د ماتم او لاقمه ډکه ورځ ده. د همدې ادارې مسؤل توحیدی وای په دې ورستیو کې نه تنه خبریالان په کابل او دوه نور خبریالان په خوست او کندهار کې په بیرحمۍ سره دي ترهرګرو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
دای وای مونږ د مئی دریمه نه لمانځو. د مئی دریمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ یو لغمه درد او مصیبت څخه ډکه ورځ ده. د افغانستان د رسنیو کور په مستقیمه توګه تر برید لاندې ونیول شو. ارغند په کندهار، احمدشاه په خوست او همداراز نه تنه ځوان او پیاوړي استعداد لرونکي جرنالستان په مظلومه توګه ووژل شول. د نن ورځې د مراسم د غم او فریاد نه ډک مراسم دي او زموږ لپاره د خوښۍ د اظهار کولو هیڅ نه دي پاتې.
د خبریالانو د خوندیتوب د ریویلی له ترهرګرو ډلو څخه چې د افغانستان خبریالان افغان حکومت هم ولس خپل دښمن ګڼي او له هغوی د خبریالانو د ژوند خوندیتوب هیڅ غوښتنه نه لري، خو په وینا یې افغان حکومت باید د مظلوم افغان خبریالانو د امنیت د خوندیتوب په هدف د لژمنو پرته د عملي ګمونو د پورته کولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر توحیدی ویلي، په خبریالانو د شوو بریدونو له امله ترهرګرې ډلې خپلو شومو موخو ته نشي رسیدلی او په دې ډول بریدونو سره ترهرګر یوازې خپلو لمنو ته اور اچوي.
آزادی بیان و آزادی رسانه ها
دای وای دی بیان او دی رسنیو ازادی په دی هیواد کې دی او پی وړی ارزخ په توګه بنځړی شوه. نه طالبان، نه دی حقنی شبکه، نه د ایش نه القاعده شبکه او نه هیڅ یو تر هرګر ډله دی بیان دی ازادی بهیر نشي ځنډولای، خو یوازې به د خپلو جنایتونو د ګراف کچل وړ کړي.
پا په افغانستان کې د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې د تیرو کلونو خلاف په غم او د خبریالانو لپاره له مصیبتونو ډکه ورځ وبلل شوه چې د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل او خوست او همداراز تیره اونۍ په کندهار کې د ترهرګرو لخوا په شویو هدفي بریدونو کې یولس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو ژوند بایللی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی سي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدر من اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په روان کال یعنی 2013 کې په تیرو دریو میاشتو کې ترکیه ته 8000 افغان کډوال تللي دي او هلته مهاجر شوي دي، او دا حالت ویل کیږي چې ورځ تر بله خرابیږي او ډیر افغانان له افغانستان څخه وځي، ځکه چې حالات او امنیت دا مهال سم نه دی. نور تفصیل یې تاسو ته ماور جلیل په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د ایران پولې څخه لویدیځ لور ته په یو غرۍ سړک دویش کلن سنت الله رسول بیگ په تیز باران کې ورو ورو روان دی، او د ډیر ګرځېدو له امله یې سا خرابه ده. دې د هغه لسګونو زر افغانانو څخه یو دی چې هیله لري په ترکیه کې به کار او امنیت عمومي.
زه به سیواس ته ځم او هلته به ځان ته کار او روزګار لټوم. زما پر سر د خپلې کورنۍ مسؤلیت دی. افغانستان کې جګړه ده او کار او روزګار نشته.
رسول بیگ په شمالي افغانستان مزار شریف ښار کې خپل کور نه 2000 کیلومتره لري په شرقي ترکیه کې د پیسو ټکو ګټلو پلان لري. په افغانستان کې د شخړو او غریبۍ له امله او له دې ویرې چې دا لاره به ډېر زر وتړلی شي، د دې کال په لومړۍ درې میاشتو کې د افغانستان نه ترکیه ته راتلونکو کډوالو شمیره درې چنده سیوا شوې ده. که څه هم د دوی شمیره ترکی ته راتلونکي 3.5 میلیونه شامی کډوالو په مقابله کې ډېره کمه ده، خو د ترکیې چارواکو دې نه وړاندې هم په سونو افغانان د ترکیې نه واپس لیږلي دي، او اوس ایران سره په پوله یو دیوال او یوه بندیخانه جوړوي. خو دې سره د رسول بیگ حوصلې نه دي ماتې شوې. څوک چې ارارات نومي غر باندې په یو سړک 3 نورو کډوالو سره روان دي. د واورو نه ډک د دې غر ذکر د عیسایانو مذهبي کتاب بایبل کې هم راغلی دی. زیاتره کډوال د پولې نه اوړېدو لپاره قاچاقبرو ته پیسې ورکوي. د ترکیې پولې سره نږدې اګری صوبې کې د بسونو په یوې اډې باندې 2 افغان کورنۍ غربي ترکیې ته تلو لپاره د بسونو په انتظار دي، چېرته چې نور افغانان به دوی سره د روزګار په موندلو کې مرستې کوي، چې په کې په هوټلو کې د لوښو وینځلو کار هم شامل دی. دوی وایي یوې اونۍ پورې یې په دې اډه کې د پوڼو لاندې شپې سبا کړي دي.
زما ماشوم ناروغه دی او ټوخیږي، په سینه درد دی او الټیا هم کوي. موږ سره پیسې نشته چې ډاکټر ته بوزو. زه خپل ماشوم لپاره هر یو ډول کار کولو ته تیار یم. موږ د بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو له امله خپل وطن پرېښودو، او موږ نیو خبر واپس به خپل کور ته جوندي لاړ شو که نه.
کډوال وایي دوی داسې خبرونه اورېدلي چې ایران د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو تیاری کوي. ایرانی چارواکو رایټر خبري ایجنسۍ ته ویلي په 1300 میاشتو کې په 100 افغان کډوال په رضاکارانه توګه افغانستان ته واپس للی، خو ډیرو د ترکی په لار یورپ ته د تلو فیصله کړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ لور د ساسو پام را ګرځو چې د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او وایي چې هر کال د ککړنی هوا له امله په ګرد نړۍ کې نږدې 1 میلیون انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې منځه شهید راکوي.
د روغتیا نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او خپل پوروستي راپور کې ویلي چې د نړۍ 90% وګړي ککړه هوا تنفسوي او هر کال کې 1 میلیون وګړي د ککړی هوا لکبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ککړی هوا لکبله هغه خلک ډیر زیانمن کیږي چې د نړۍ په نیستمنه هیوادونو کې ژوند کوي. نوموړی اداره وایي چې په تیرو شپږو کلونو کې په ټوله نړۍ کې هوا لا نوره ککړه شوې ده، خو اروپا او امریکا یوازینی سیمې دي چیرې چې په ځینو برخو کې د هوا ککړتیا په کمیدو ده. د نړۍ سویلي او سویل ختیځ هیوادونو کې د وخت په تیریدو سره هوا لا خرابیږي. د هندوستان ډیلی ښار او د مصر کایرو د نړۍ تر ټولو زیات د ککړې هوا ښارونه دي، او راپور دا هم وایي چې پیښور او راولپنډۍ هم د هغو ښارونو په شمیر کې دي چې هوا یې ډیره ککړه ده او خلک یې ډیر زیانمنه کیږي. راپور زیاتوي چې شاوخوا 3 میلیارد وګړي د پخلي لپاره پاک او ښه سهولتونه نه لري او د دې ترڅنګ ټکنالوژۍ ته هم لاسرسی نه لري. د هوا ککړتیا تر ټولو لوی لامل د ډیزلو او پټرولو څخه د ترانسپورټي وسیلو لپاره استعمال دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې د عامې روغتیا مشر ډاکټر ماریا نیرا وایي د هوا ککړتیا د چاپیریال لپاره یو لوی ګواښ دی. هغې په دې هکله سخت اندېښنه ښودلې ده. هغه زیاتوي چې د وړو ښارونو په پرتله په لویو ښارونو کې د ککړتیا کچه 15 برابره زیاته ده. د روغتیا ادارې ځینو کارپوهانو د چین ستاینه کړې ده، ویلي چې نوموړي هیواد د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستي دي.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شادي زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی او وخت شوې دی. دا مهال د شپه په خیر خبرونه چې تاسو ته زموږ همکار بیروز خان سره وړاندې کوي او تاسو سره د بيدرکه پښتنو باندې خبرې اترې کوي، تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې ګډون وکړئ او ټلیفون وکړئ. زه د دې خبرونه قربانه منظر شهید
او زنه سکاکا
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار وو د دې خبرونه پروډوسر کلیم افضل. هغه نه هم ډیره مننه کوو، انجینرانو څخه هم مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.